احمد شبريم د ازادي رډيو په سهارنۍ خبري مجله کې مو هرکلی کوم. په کندز او تخار کې د پولیو پر واکسیناتورانو له وژونکو بریدونو وروسته د طالبانو د حکومت د امیر وختاوي وزارت په دې دوه ولایتونو کې د دې واکسین د کمپاین په تطبیق کې د موقتی ځنډ خبر ورکړ. د پنځشنبه په ورځ په کندز او تخار کې په څلورو جلا پیښو کې د څلورو ښځو په ګډون اته واکسیناتوران ووژل شول. ترکیه افغانستان ته د نشتی زرتنه بیرنوی بشری مرستو د لیږلو خبر ورکوي. د ترکیه رسنیو د راپورونو لمخې په دې مرستو بار اورګاډی چې دوش په تواګونونه لري پرون له انقره څخه وخوځید او ټاکل شوی چې له 4200 کیلومتر واټن وروسته به افغانستان ته ورسی شي. د راپورونو لمخې د ترکیه په دې 940 ټن مرستو کې خواړه، جامې، د تودولو وسایل او روغتیایي اړتیاوې شامل دي. ترکی چارواکو ویلی چې د مرسته لاړو افغانانو سره د انقره د بشري مرستو درېمه جوپه ده. د اوکراین دفاع وزارت د دې هېواد د پلازمینې کیف د دفاع لپاره د زرګونو کسانو او درنو وسلو د چمتو کېدو خبر ورکړ. د راپورونو له مخې تېره شپه د کیف د شمال لویدیځ په ځینو برخو کې جګړه روانه وه. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي ویلي چې روسي پوځ د یرغل پر مهال ملکي وګړي په نقشه کوي. مسکو دا ادعا رد کړې ده. بلخوا روسیا ادعا کوي چې د کیف په شمال لویدیځ کې هوستومل هوایی اډه نیولې، خو دا ادعا نه ده تایید شوې. روسیې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه پریکړه لیک د چمې پر سویټ وکړ چې پکې پر اوکراین د دغه هېواد برید غندل شوی. وارلم خداسي اټکل کړی چې دا پریکړه لیک په تصویب نشي، ځکه چې روسیې د امنیت شورا د دایمي غړي په توګه د ویټو حق لري. او اروپایي ټولنې پریکړه کړې چې په اروپا کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف شتمنۍ کنګل کړي. دا موافقه پر اوکراین د روسیې د یرغل په ځواب کې پروند فبروري په 15مه د اروپایي ټولنې په فوقالعاده سرمشیزه کې وشوه. یو شمېر نور روسی چارواکي هم د سفر د بندیزونو په ګډون د اروپایي ټولنې د بندیزونو په فهرست کې شامل شوي دي. دا سجدي رادیو سهارنۍ خبري مجله اوري. وړاندې په خبرونه کې سره صلیب له نړیوالو غوښتي چې له افغانستان سره بیړنۍ مرستې وکړي. دا به هم واوري.
تقریبا زموږ فابریکو یا څلوېښت سلنه تولید له لاسه ورکړي، تقریبا بعضو 50% یا بعضو 60%.
نن په افغانستان کې د سړو سیمو د پوهنتونونو دروازې د نجونو او هلکانو پر مخ پرانیستل کېږي. او په دې خبرونه کې دا د اوکران په پلازمینه کیف کې د خطر زنګ دی. جګړه د دې شهر لمنو ته رسیدلې. په اوکران کې مو د میشتو افغانانو له حال هم خبرو.
همدا اوس چې تاسو راغږیږم، د دې سیدي بندر صحه پر راکټونو وشل شوې ده، د اور لمبې ښکاری.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د سرسلیب نړیوال کمیټې په یو راپور کې له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې د افغانستان د بشپړ اقتصادي سقوط د مخنیوي او له افغانانو سره د بشري مرستو په برخو کې بیړنۍ اقدام وکړي. دا غوښتنه افغانستان ته د سرسلیب نړیوالې کمیټې د مشرتابه له سفر وروسته شوې ده. د دې راپور لنډیز له احمد تکل څخور.
د سرسلیب نړیواله کمیټه یا آی سی آر سی وای پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دوه شپږ میاشتې وروسته چې په پایله کې نړیوالو بندیزونه ولګول او د دې هیواد شتمنۍ کنګل کړي، د طالبانو له مشرانو سره د تعامل په برخه کې د ډیری نړیوالو مرستندویانو زړه نازړه دریځ د میلیونونو بېوسې افغانانو مصیبتونه نور هم زیات کړي دي. په یو مفصل راپور کې چې افغانستان ته د سره صلیب د مشرتابه د 15 ورځنی سفر په پای کې پرون د آی سی آر سی پر رسمي وپاڼه خپور شو، لنړیوالو مرستندویو ټولنو غوښتنه شوې چې د افغانستان د بشپړ سقوط د مخنیوي او د هر اړخیزو بشري مرستو په برخه کې سمدستي اقدام وکړي. راپور کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د عمومي مشر له قول راغلي دي چې وایي د خپل 25 کلن بشري ماموریت په ترڅ کې هیڅ کله هم داسې یو حالت چې په افغانستان کې ولید نه ولیدلای. رابرت ماردینی وای د هغه بحران کچا چې د افغانستان خلک ورسره مخامخ دي او د خرابې پر لور د دې بحران د تلو سرعت پر اختیا هیخون کیدای. ماردینی ویلي چې د افغانانو ژوند باید د سیاسي لوبو په ترڅ کې برمته نشي. نو موري زیاتوي مرستندویان د هغو مرستو چې د سیاسي امتیاز په توګه کارول کیږي او د هغو مرستو چې د عامو افغانانو له بقا سره مرسته کوي ترمنځ باید توپیر وکړي. د سره صلیب د نړیوالی کمیټې مشر وای د هدف ته رسیدو لپاره د خبره باید یقیني شي چې حکومتي ادارې اساسي خدمات وړاندې کوي او د اقتصادي سقوط مخنیوي کوي. ښاغلی مردینی وای د دې کار لپاره وخت ډیر کم دی. همدا خبره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ د دفتر مشر رینا ګیلانی هم په یو ویډیوي پیغام کې کړې ده.
The time is now. We have no time to wait.
د وخت خبره داسې ده چې د انتظار لپاره هیڅ وخت نشته. موږ باید ووینو چې اقتصاد حرکت کوي او باید خلکو ته امید ورکړو.
د سره صلیب د نړیوالې کمیټې راپور زیاتوي چې په افغانستان کې د روغتیايي خدماتو په برخه کې سم د استمرستو ته بیړنۍ اړتیا لیدل کیږي. آی سی آر سی د ټول افغانستان په کچه له 28 روغتونونو سره مرسته کوي او په دې ترڅ کې شاوخوا 10,000 مسلکي روغتیا پلانو ته معاشونه هم ورکوي. د آی سی آر سی د معلوماتو لمخې د 40 میلیونو په شاوخوا کې افغانان د هغو روغتونونو له خدماتو ګټه اخلي چې دا ټولنه مرسته ورسره کوي.
سره صلیب له نړیوالو غوښتنې چې له افغانانو سره بیړنۍ بشري مرستې وکړي. بلورته د طالبانو حکومت وایي چې د ترکمنستان چارواکو ته د ټاپي پروژې ترغونې امنیتي طرح سپارلې ده. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت ویاند عاقل جان اعظم ازادي راډیو ته وویل چې د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو استازو پرون جمعه په کابل کې د ترکمنستان له سفیر خواجه وظوف او د ټاپي پروژې له اجرایي رئیس محمد میرات امانوف سره په کتنه کې د دې طرحې په اړه خبرې وکړې. عاقل جان اعظم وویل
د دوی سره د ټاپي پروژې بشپړ امنیتی پلان شریک شو. سفیر او اجرایی رئیس لی امنیتی پلو ډاټ سرګند کړ او وی ویل چې د ټاپي چارې نوري بشپړې شوې او په نږدې راتلونکي ورځو کې به عملاً کار پیل شي.
د کورنیو چارو وزارت ویاند د طرحې د جزئیاتو په اړه څه ویل د ټاپي نه لیکه چې د پلان مخې د ترکمنستان غاز په افغانستان له لارې پاکستان او هند ته لیږدوي په تیرو شلو کلونو کې د نام نیولو له کبله ځنډې ته لیوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ملګرو ملتو د ماشومانو د مرستې د صندوق مشوي طالبانو ژمنه کړې ده چې پر روانه میاشت کې به د نجونو د ښوونځیو پیل ته اجازه ورکړي. کاترین روسل افغانستان ته د سفر په ترڅ کې له سرګند کړې ده چې طالبان به پر خپل ژمنه عمل وکړي. په یوه حال کې ټاکل شوې ده چې نن د کپ وومه د سړو سیمو د پانتونونو دروازې هم د محصلون جنو او هم د هلکانو پر مخ خلاص شي. په دې اړه نور جزئیات د اسمت سروان پر راپور کې
د ملګرو ملتو اړوند د ماشومانو د مرستې صندوق یونیسف هله څرګنده کړي چې طالبان به را روانه حمل میاشت کې د نجونو د ښوونځیو پیل ته د اجازه ورکولو په برخه کې خپل ژمنه عملی کړي. کاترین روسل د یونیسف د مرشي په توګه افغانستان ته د خپل لومړي سفر په ترڅ کې له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په ځانګړي مرکه کې وویل د طالبانو د حکومت مشرانو داسې نشي نشانه شوډري چې غوړې په ټول هیواد کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي. طالبانو د زبری په تلر وشتمه پر افغانستان له واکمنې د ورسته تر شپږم د لوړو ټولګیو زده کوونکو نجونې پر نه شوډې چې ښوونځیو ته ولاړ شي. مېربن روسل چې اوس په دې دندګ مارل شوی وایي چې هیڅوک باید د زده کړو له حق محروم نشي. په تیرو شپږو میاشتو کې پر طالبانو له دې کبله سخت انتقادونه وشول چې شزیه اونجونې د زده کړو او کار له حق څخه محرومي کړې دي. په عین وخت کې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت له مهالویش سره سم ټاکل شوی چې نن د کپومه د هیواد د ټولو سړو سیمو پوهنتونونه د نجونو او هلکانو پر مخ پرانستل شي. د سلواغي په جارلسمه نیټه د تودو سیمو په هنتونونه په داسې حال کې پرانستل شول چې د هلوکانو او جنو ټولګي جلا شي بود او جنې د ځنګړي حجاب په اغوستلو مکلف وبلل شوې. ویل کېږي چې لدې پریکو سره په هنتونونو ته د تلونکو جنو په شمیر کې کمواله راغلی دی. نړیوالې ټولنې له طالبانو سره د تعامل لپاره یو لړ شرایط وړاندې کړي دي چې د نجونو او ښځو د زده کړو او کار حق بشري حقونو په تیره بیا د ښځو حقونو ته درناوی او د یو ټول شمول حکومت جوړول تر ټولو مهم دي. د طالبانو حکومت په وار وار ویلي دي چې ټول وګړو ته به د شریعت پر اساس حقونه ورکړل شي. د طالبانو د حکومت چارواکو همدار از ویلی دی چې د دوی سرپرست حکومت د افغانستان د ټولو خلکو استازي توپ کوي.
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
په کندوز او تخار ولایتونو کې د پولیو پر واکسیناتورانو لوژونکو پریژونو ورسته د طالبانو د حکومت دائم رښتا وزارت په دې دوه ولایتونو کې د دې واکسین د کمپاین په تطبیق کې د موقتی ځند خبر ورکړ. د پنځشنبې پروس په کندوز او تخار کې په څلورو جلا پیښو کې د څلور شزو په ګډون اته واکسیناتورانو وشل شول. دائم رښتا د وزارت ویاند جاوید حشیر بیګار سنیو ته په واسطول پیغام کې د حمله وغندلې.
وزارت ساتمی افغانستان شدیدن عمل
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت دا عمل په کلکه غندي او د دې لپاره چې د واکسیناتورانو امنیت خوندي وي په تخار او کندوز کې د پولیو د واکسین تطبیق په موقتی ډول ځنډیدلای دی.
لدی مخکې ملګرو ملتو او د روغتیا نړیوال سازمان په جلا بیانونو کې د دې روغتیا پالانو پروژنه خوښنی څرګنده کړې و او اعلان یې وکړ چې په دې دوه ولایتونو کې د پولیو ست واکسین کمپاین درولې دی. د ماشومان د ګوزرند ناروغي یا پولیو پرسد د واکسین کمپاین د ټول افغانستان په کچه د دوشنبې پروس پیل شو چې په ترڅ کې د پلان لمخې له 500 کلونو کم عمر نه 1.1 میلیون ماشومان ته د پولیو څاڅکي ورکول کیږي.
ازادي رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن پر اوکراین د روسیې د پوځي ارغل درې مورسته او جګړه وسته پلازمینه کیف جنو برخو ته رسیدلې ده. د اوکراین دفاع وزارت ویلي دی چې زرګونه سرتیری په کیف کې د دفاع لپاره چمتو دي. له بلې خوا د ناټو عمومي منشي اوکراین ته د دې هیواد د متحدانو له لوري د پوځي مرستو خبر ورکړ. په دې راپور کې چې احمد تکلی جزئیات وړاندې کوي په اوکراین کې د روانې جګړې وروستۍ تحولاتو ته کتنه شوې.
د اوکراین د پلازمینه کیف 3 میلیونه اوسیدونکو له دریو شپو راهیسې هر ساعت دغه غوري دا د پیښیدونکو خطر د خبرداري اواز دی. کیف اوس د روسیې د پوځي ارغل د فاته ځان چمتو کوي. زرګونه اوکراینی پوځیان چې درانه تجهیزات ورسره دي بیګا د پلازمینه د فاته ورورسېدل. د اوکراین د دفاع وزارت له ټولو هیوادوالو غوښتي دي چې د پټرولي بمونو په وسیله د روسیې د پوځي ارغل شند کړي. د کیف په ځینو برخو او په هغو سیمو کې چې مهم وزارتونه او دولتي ودانۍ پکې دي پرون مازدیګر او شپه ډزې اورېدل کېده. په خار کیف او میلیټوپول خرونو کې هم نښتې او جګړې وشوې. د روسي پاولز ادا کوي چې د کیف په شمال ویدیز کې د هوستومیل هوایي اډې نیولې ده. دا ادا نه ده تایید شوې او د اوکراین پاولز هم ویلي دي چې په دې سیمه کې درنې جګړې روانې دي. په بروکسل کې د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د دې ټالوالې د بیګانی سرمشریزې په پای کې وویل متحدانو اوکراین ته د جنگي تجهیزاتو او وسایلو پر لګولو موافقه وکړه.
متحدانو اعلان وکړ او نور غړي هم خبر کړل چې څه ډول وسلو او ملاتړ ته اړتیا سته. زموږ د ملاتړ یو برخه هوایي مدافعه ده. نو د ناټو غړي نه یوازې پوځي ملاتړ بلکې اوکراین ته د نورو تجهیزاتو برابرولو ته هم دوام ورکوي.
د ناتو عمومي منشي همدار ازویل روسیا غواړي د اوکراین نظام و پرځوي. په عین حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي دی چې له اوکراین سره خبرو ته به یوازې هغه مهال کېني چې پوځ تسلیم شي. بلخو ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې د اوکراین د جګړې له کبله ښایي 15 میلیون خلک کډوالۍ او د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شي. د نړۍ ډېرو هیوادونو پر اوکراین د روسیې یرغل غندلی او پر مسکو یې سخت بندیزونه اعلان کړي دي. خو د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي پرون وویل چې بندیزونه کافي نه دي او زیاته کړه چې هیواد اوسمهال د جګړې ته یوازې پاتې دی.
په راپور کې مو د اوکراین د وروستیو پرمختګونو په اړه جزئیات واوریدل. محمد عثمان د اوکراین د جنوب په عدیس ښار کې د افغانانو د ټولنې مشر لاسادی رډو سره په خبرو کې د خپل سترګو لیکدلې حال او هغه احساس بیان کړی چې پر اوکراین د روسیې د پوځي ارغل پیلې لیدلې. شغلی عثمان احمد تکل سره د مرکې په پیل کې هغه څه بیان کړل چې بیګاش په ناوخته د سترګو په وړاندې تیر شو.
همدا اوس چې تاسو راغېګم د دې سي د ښار د دو بندرونو څخه چې یو د چرنمورس او بل د اډیسی بندر په نام یادېږي، د اډیسی د بندر ساحه په راکټونو وشل شوې ده او د وزای د اور لمبې ښکاری، د دونه ښکاری همداشان د هوایي ډګر ساحه هم همدا اوس په راکټو وشل شو، د اور د دونه لمبې ښکاری.
لتاس سره خو کورنۍ هم په اډیسی ښار کې شته، تصمیم مو څه دی بلخره پاتې کېږي او کوزی؟
زمون خزینه په تشویش کې وو او هغه ته هم د نورو فامیلونو زنګونه راتلل، د وطن زنګونه شروع شول، د نورو اروپایي او امریکا او کاناډا زنګونه راتلل او اطفال هم د هغه اوازونو چې دوی اوریدلې وو دغه پیښې کولې او ناراحتي ښودله. په همدغه ساحه کې چې زه اوسېږم د افغانانو کم شمېر اوسېږي، د خان یو څه لرې ده، نو دغه ساحه نږدې موږ ته کومه نظامي قطعه وجود نه لري. په همدې دلیل دغه ځای نسبتا په امن کې ده او زه کومه د ډار احساس نه کوم، او په همدا ډول هم خپله هم زما فامیل نه غواړي چې کوم هیواد ته پناه یوسي.
مننه انجینر صاحب عثمان. او هغه افغانان چې په اډیسی ښار کې اوسي، تاسو له یو بل سره تماس لرئ؟ د جګړې له پیل سره سم د یو بل له حاله خبر شوي اوس له یو بل نه خبرېږي؟
بلې، هو مونږ ګڼ شمېر ګروپونه لرو، د مختلفو اجتماعي سازمانونو ګروپونه لرو، د جماعتونو ګروپونه لري، د کلتوري مرکزونو ګروپونه لرو، چې په دې کې د ټولو افغانانو ټلیفونونه ثبت دي او معلومات یو بل سره شریکوو.
محمد عثمان د اوکران د جنوب په اډیس ښار کې د افغانانو د ټولنې مشر وای چې افغانان په اوکران کې جګړو ته او په خاص ډول خپل امنیت ته اندېښمن دي. د چک په جمهوریت کې د افغانستان سفیر شاهزاد ګل آریوبی هغه افغانانو ته چې په اوکران کې اوسي ډاډ ورکړی دی چې د افغانستان سفارت په چک جمهوریت کې دې ته چمتو دی چې له دوی سره مرسته وکړي او د دوی پوره ایستلو کې کومک وکړي. د شغلی آریوبی څرګندونه:
مونږ دغه وضعیت د دیدین او سرلو، او مونږ اکثر سفیرانو چې هغه اروپا کې دي د دې یو هماهنګې یو ګروپ مو جوړ کړی دی ټول سره کېږو. په دې کې دا اقدام وکړلو چې د هغه خلک چې غواړي چې په خطر کې دي یا د مشکلاتو سره مخامخ دي، د دوی ژوند په خطر کې دی، نو مونږ اول غواړو چې دوی لیست جوړ کړو. دا لیست مو چې ترتیب کړلو، نو هر څومره در چې کېږي دلته په چک ریپبلک، کوربا هېواد، سلواک، هنګري کې، او دلته پیپل ان ایډیا او انجیو دی، دوی سره ټولو سره تماس کې یو چې غواړو دوی لپاره څنګه امکانات برابر کړو، یا نورو هیوادونو ته، یا همدغو هیوادونو ته، یا د دوی سره څه مرسته کولی شو. نو په سر کې موږ غواړو چې د دوی لیست ترتیب کړو، او زموږ نور سفیران هم ټول غواړي چې په دې کې کومک وکړي. دا لیست ترتیبولو سره او د دوی تماس پیدا کولو سره نو موږ غواړو چې مخکې د دوی سره بیا کومک وکړو. تر اوسه پورې دغه لیست چې سهار نه موږ اعلان کړی دی، یو 50 کسانو موږ ته د دوی نمونه او تماس شمېرې او کوم ښار کې دغه معلومات راسره شریک کړي دي.
په چک جمهوریت کې د افغانستان سفیر شاهزاد ګل آریوبی. د اوکران په ارتباط روسي د ملګرو ملتو د امنیت شورا هغه پریکړه لیک پرون ویټو کړ چې پکې پر اوکران د دغه هیواد بریټ خندل شوی وو. ورلم خداسي اټکل کړه چې دا پریکړه لیک په تصویب نشي، ځکه چې روسي د امنیت شورا د دایمي غړي په توګه د ویټو حق لري. د ملګرو ملتو یو سل او درې نوي غړي کولای شي چې وروسته بیا هم دا پریکړه لیک ورسوي. د امنیت شورا د 15 غړو هیوادو یولس دی پریکړه لیک ته مثبت رائے ورکړه، خو د چین، هند او متحد عربی اماراتو استازو ممتنع رائے وکاروله. دا پریکړه لیک د امریکا د متحد ایالاتونو او البانیا لوري وړاندې شوی و.
ولسواکی
دوی دارې په افغانستان کې یا لوچر کده بل لار انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعات او تلاش رسای د دوی غندیتوب او ځین نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
ځکه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي، موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي رادیو دول سیزه لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
زحمت شي بر لتاسو اجازه غوړم په پاتې خبرونه کې لا اجمل انصر ووسی.
لا خبرونو ور اخوا
دا خبرونه دې برخه ته مو هر کله کو. یو شمیر پانګوال وای په افغانستان کې وروستي سیاسي بدلون د دې هواد اقتصادي وضعیت ته ډیر مالی زیان اړولې. د دوی په خبره په افغانستان کې د جمهوریت نظام له سقوط وروسته اقتصادي رکود د پانګوالو بازارونه له سختي مات سره مخ کړی دي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه هم په صادراتو او وارداتو کې د ورستی بدلون ونده بیا غیزې نه غړي خوې چې د دې برخې د خکېدو لپاره هڅې روانې دي.
د جمهوریت پړنګیدو او د طالبانو بیا ځلې واکمن کېدو سره د افغانستان اقتصاد له سخت نورین سره مخ شو. ډیر خلک وزګار او ډیرې خپل کارونه په نیمه لار کې پریښودل. زیات شمیر هغه پنګوال چې په ډیرو ستونزو سره د یو څه کاروبار خوندان شوی و، په دې بدلون سره د زیات زیان په لیدلو کاروبار بیرته صفر ته راکده شو. احمد احسانی چې په کابل کې د مربنو ډبرې فابریکې لري وای، په 1390 کې د $1 میلیون په ارزښت فعالیت پیل کړ او د خامو موادو په ترلاسه کولو سره به خپل تولیدات تر مصرف کوونکو رسول. خو په خبرې د طالبانو لواکمنیدو میاشت وروسته تر دا مهال هیڅ مشتری نه لري، برېښنا پرې شوې او فعالیت هم په ټپه ولاړ دی. هغه ویل تیر شپږ میاشتو راهیسې د کار د درېدو له امله شاوخوا 3 میلیون افغانۍ زیان لیدلی او 15 کارګران هم ترې تللي.
اوس مهال کارونه په ټپه ولاړ دي او دغه حالت ته په کتو هیله نه لرو چې کارونه دي پیل سي او یا یې هم پیل کړو.
د طالبانو لواکمنیدو وروسته د بانکونو د فعالیت کمیدل او د امریکا لوري د افغانستان د پیسو کنګل کېدل هغه څه دي چې د پولي راکړې ورکړې په برخه کې نه یوازې د نن په افغانستان کې بلکې له بهرنیو هیوادونو سره د خلکو ستونزې زیاتې کړي. په ورته وخت کې هغه شرکتونه چې د کرنې او مالداري په برخه کې فعالیت لري دوی هم لدی بدلونه خوندې نه دي پاتې. سمیم چې کرنیز شرکت لري وای، په 1995 کې شاوخوا په $1000 خپل فعالیت پیل کړ.
متاسفانه در سال
بعد مرغه سرش کال زیاد توپیرونه رامنسته سول او کسانو چې زموږ له محصولاتو استفاده کوله هغه ټول له افغانستان څخه ووتل. هغه کسان چې دلته پاتې دي هغوی هیڅ ډول بودیجه او یا هم د دې لپاره اراده نه لري چې زموږ له محصولاتو ګټه واخلي.
له بلې خوا د افغانستان په یو شمېر لوی ښارونو کې چې ځینو په وروستیو دوو لسیزو کې صنعتي پارکونو ته مخه کړې وه هغوی هم د 50% فعالیتونو د کمیدو خبره کوي. د افغانستان د صنعتي پارکونو ټولنې مشر عبدالجبار صافی له آزادي رادیو سره په خبرو کې وایي
ولایتونو کې په زراعت فابریکې کار کوي. د دریو برخو کې تقریبا زموږ فابریکو یا 40% تولید له سور کې تقریبا بعضو 50% یا بعضو 60% فابریکو خپل تولید له سور کې خپل هغه تولیدي ظرفیت کم کړی دی.
د خغلی سفید معلوماتو لمخې وس مهال په ټول افغانستان کې شاوخوا 4000 فابریکې فعال دي چې په کې له 3500 زیات کسان په کار بوخت دي. که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندل شوی او د وروستیو اقتصادي ناورینونو یو لامل همدا کېدای شي، خو له تیرو شپږو میاشتو راهیسې د اقتصادي او سوداګرۍ برخې د بیا رغونې لپاره د طالب چارواکو لیدونو او کتنو دوام د یو شمېر هیوادونو له استادو سره په دې تړاو د هڅو یو برخه ګڼل کېږي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال یونس مومن:
افغانستان خصوصي سکتور تقریبا 15 میاشتې مخکې د یو پاس سیستم سره مخامخ شو چې اوس اوبه کولای شي تقریبا زموږ په زورو کانټینر په بنادوري کې بند پاته وه، په بعضو پورتو کې بند پاته وه، لکه بندر عباس کراچی نورو بنادوري کې بند پاته وه. الهیلا دغه ټوله وطن ته راله. د وطن صادرات تر ټولو ملکو سره په عادي ډول جریان لري.
خغلی مومن دغه شان د صادراتو د زیاتوالي او د وارداتو د کمیدو خبره کوي او وایي چې د فساد لمنه له افغانستان څخه ټوله شوې ده. له دې ټولو سره سره یو شمېر سوداګر او کسبګر د روانو حالاتو په اړه جدي اندېښنې لري. سوداګر او پانګوال سخی احمد پیمان:
په دغه شپږ میاشتو کې دلته د دوام او هر حق قابل د بستی یو د داخلي مسایلو دي، اقتصادي خصوصا، یو بین المللي ارخو د بین المللي د افغانستان د کنګل شوی پیسې ډیره کم پیسې افغانستان ته راغله. دا په فقر په اقتصاد کې متاسفانه منفي تاثیرات مونږ ولیدو.
خو له دې ټولو سره به ولیدل شي چې د طالبانو سیاست تر رسمیت پیژندو پورې څومره بدلیږي او دا به د پانګونې په ګټه وي او کنه.
ولسواکی
دوی لارې په افغانستان کې یا لوجر کده بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعات او تلاش رسای د دوی غونډیتوب او ځین نورې ستونزې شته. شو دوی
بشري حقوقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دول سیزه لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
پر اوکراین د روسیې بشپړ پوځي یرغل بیا هم د غنو نړیوالو رسپانو سرټکی جوړی. آیا افغانستان د لویدیځو ځواکونو وتلو پر اوکراین یرغل ته لاره هواره کړه؟ دا پوښتنه د برتانیا آی پی سویچ سٹار خبرونه کړې ده. خبرونه لیکي د برتانیا د سلطنتي ځواک یو پوخانی کمانډان فکر کوي چې افغانستان د لویدیزو هیوادونو د ځواکونو وټلو ممکن روسیا هڅولې وي چې پر اوکراین يرغل وکړي. ډګروال ریچارډ کیمپ چې پنځل لس کاله پوخا له پوځ تقاعد شوی اوس په پوځي او امنیتي مسلو تبصرې کوي وای فکر کوي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بل افغانستان نه د امریکا او ناتو د ځواکونو وتل د لویدیځو ځواکونو د کمزوري کېدو نښه ګڼلې وي او خی همدا سبب شوی وي چې پر اوکراین یې یرغل تزلخه کړی دی. ډګروال کیمپ دا احتمال نه ویني چې ناتو د اوکراین ته ځواک ولیږي خو احساس کوي چې باید ناتو د ختیځې اروپا په هغه هیوادونو کې چې اوس د ناتو غړي دي خپل ځواک پیاوړی کړي. دی وایي ناتو په استونیا کې ځواک لري او په پولینډ کې هم د خپلو ځواکونو پیاوړتیا ته دوام ورکوي. خو دی هیله لري چې د اوکراین پیښې به د برتانیا حکومت وهڅوي چې د دفاعي بودیجې د کمولو پریکړه بیرته واخلي. ډګروال کیمپ وایي د روسیې له لوري د ټول اوکراین له نیولو وروسته به په دغه هیواد کې هغه سي چریکي جنگ پیل شي لکه څرنګه چې په افغانستان او چچنیا کې وشو او روسانو ته درنې مرګ ژوبلې واړولې. بروکینګز انسټیټیوټ هم د اوکراین او افغانستان په تړاو د تورته نظر سرګند کړي. دا لیکنه هم په پښتنه پیل شوه چې آیا اوکراین کېدای شي پوتین ته په افغانستان بدل شي. دا بروس ریډل په قلم د دې لیکنې په پایل کې راغلی. حتی مخکې تر دې چې روسیه پر اوکراین يرغل پیل کړي، د امریکا د بهرنیو چارو د پوخانی وزیر مادلن البرایت په شمول ګڼو مباصرانو استدلال کوي چې د روسیې لوري د اوکراین اشغال به د هغه سیمه مقاومت سبب شي چې پاتیا یې ملسیزه کی د شوروي پوزونه په افغانستان کې ورسره مخامخ شوي وو. دا بروکینګز انسټیټیوټ د شونون کې خاغلی ریډل په باور په افغانستان کې ماته د ورسا تړون د ماتیدو په نهایت کې د شوروي اتحاد د دړي وړي کېدو یو مهم سبب و چې د روسیې وسنۍ ولسمشر ولادیمیر پوتین د پیړۍ تر ټولو ستر جیوپولیټیک ناورین